द वॉशिंग्टन डीसी ना द व्हॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو خو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده نن د اتوار ورځ د سره دویشتم کال د اګست 14 نیټه ده د ډیوا خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی وایم تازه او مهم خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته سبا په 15 اگست په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شي د بشري حقوقو تنظیمونو ادارو او فعالینو ویلي په دغه عمل کې د بشري حقوقو د مدافعینو په ځانګړي ډول د ښځو ژوند خراب شوی دی او پاکستان نن د خپل جوړېدو 15 کاله په داسې وخت باندې نمانځي چې یو خوا په ملک کې سیاسي بې ثباتي ده اقتصاد هم څېړنکاران وایي چې د تباهۍ په غاړه ولاړ دی او بل خوا ته میډیا رپورټونه وایي چې په دغه ملک کې یو ځل بیا ترهګرې ډلې فعال شوې دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپله وینا کې ویلي 15 کالو راهسې دا ورځ نمانځل کېږي خو موږ خپل اصل مقصدونه نه دي خپل کړي او د بلوچستان د هرنایی خوست سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې شوې چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ یو فعال وژل شوی او 15 زخمیان شوي دي بل خوا فوز ویلي په ترهګریز برید کې 2 وژل شوي دي سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال سبا په 15 اگست پوره کیږي او د بشري حقوقو تنظیمونه ادارې او فعالین وای په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو په ځانګړي ډول د ښځو ژوند خراب شوی دی د بشري حقوقو دغه ادارو ویلي چې طالبانو یو کال مخکې په افغانستان کې د دویم ځل د پاره واک ته رسیدو په موقع بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او د جنکو د حقوقو او د بیان ازادي ته احترام کولو ژمنه کړې و خو طالبانو په دې برخه کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړې ده دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې چې اروپای ټولنې هم په کابل کې د ښځو د مظاهرو د ځپلو یو ورځ وروسته نن په افغانستان کې د ښځو جنکو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خلکو سره د اروپای ټولنې بشري مرستې مشروطې دي یاد دیوی پروند شنبه یا خالی پورس طالب وسلوالو په کابل کې د ښځو د یوې مظاهرې د خبرولو لپاره د تاوتریخوالینه کار غستې وو یو شمېر وهلوي او هوایي ډزې هم پکړې وې په افغانستان کې د طالبانو په دویم ځل واکمنېدو یو کال وروسته لا هم د غډلې د شپږم جماعت نه باندې اسکولونه او د مکتبونو دروازې په جنکو باندې تړلې دي او په ښځو باندې د کار او د سفر په مت کې هم بندیزونه لګول شوي نن د پاکستان د جوړېدو 15 کاله پوره کیږي د دغې ورځ په مناسبت د ملک وزیر اعظم شهباز شریف د یو نوي اقتصادي تړون د پاره غږ کړی دی د پاکستان د انګریزي ژبو ورځپاڼو اداریو تیر 15 کاله د سیاسي ګډوډي او د لاندې باندې تک په توګه یاد کړی دی د پاکستان انګریزي ژبې اخبار ډان او رسپانې په 1901 کې د پاکستان په 2 وسنی پاکستان او بنگلادیش کې د ویشلو یادونه کړې ده د موجوده بنگلاديش د هغه وخت مشرانو د پاکستان نه ګیلوا چې حقونه ورته نه ورکول کیږي او نه هم پټاکنو کې د هغه اکثریتي رايو ته د موجوده پاکستان فوزي او سیاسي مشران تیار وو په موجوده پاکستان کې وسوم د وړو صوبو قانونا دغه داوه کوي چې دوی ملي ګټو کې پوره برخه نه لري پاکستان دا وخت نږدې 1.3 ارب ډالر قرضدار دی او اقتصاد پوهان وایي ملک دیوالیه کېدو ته نږدې دی خو د خزانه وزیر دغه ډول اټکلونه څو واري رد کړي دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې موقع په خپل وینا کې ویلي دي چې موږ هر کال په خوخی سره د ازادۍ ورځ منځو د لکونو قربانو ورکول ورستو پاکستان تر لاسه شوې ده خو رښتیا ده چې د 15 کالو راهسې دا ورځ منځل کیږي خو اصل مقصدونه مو نه دي خپل کړی بل خواته په سوشل میډیا باندې هم پښتنو او بلوچ فعالینو د پاکستان په ازادۍ دلته د بشري حقوقو په وضعیت د قانون او آئین په سرلوړۍ پښتني راولاړی کړی دي او وای پاکستان کې یوازې د نوم ازادي ده خو په عمل کې د خلکو سیاسي جمهوریت او بشري حقوقو د خپلاند کیږي د دې نه علاوه د پاکستان فوج په کال 2014 کې د ضربې اس په نوم قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي وو تر هغې وروسته یې د رد الفساد په نوم هم یو اوږده موده عملیات کړي او داول لري چې په دې عملیاتو کې ترهګرو ملا ماته کړې ده خو د فوج د دې داوو برعکس د پاکستان بیلابیلو سیمو کې نه یوازې وخت په وخت د پاکستان په امنیتي ځواکونو د ترهګرو د بریدونو رپورټونه مخې ته راځي، بلکې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو د بیا فعال کېدو رپورټونه هم په دې وروستو کې مخې ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیره شپه قوم ته خپله وینا کې ویلي، د ازادۍ د ورځې په موقع زما زړه خوشاله هم دی او ناقراره هم. ټوله نړۍ کې پاکستانیانو ته مبارکي ورکوم، خو په پراخه زړه به نن دا منل وي چې موږ خپلو اولادونو ته هغه څه ور نه کړلی شو د کوم څه چې دوی حقدار دي، او دا هم چې د قوم د ویشلو او پاره پاره کولو د پاره ناوړه هڅې روانې دي. د بلوچستان د هرنایي خوست سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې شوي چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ یو فعال وجل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. بلخوا فوز ویلي په ترهګریز برید کې 2 عسکر وجل شوي دي. د هرنایي د ځایي میډیا کارمندانو د نوم نخ کار کولو په شر دیوته ویلي، د 14 اگست په شپه د لوی او وړې وسلې ډزې شروع شوې چې په نږدې آبادۍ کې ګولۍ لګېدلې وي. د دې پر ضد ځایي خلکو او سیاسي فعالینو د آرمی د چیک پوسټ مخې ته احتجاج کړی او هم په دې موقع پیښه رامنځته شوې ده. د اردو نیوز ورځپاڼې د پاکستان د فوز بیان د ادارې ISPR د بیان ذکر کړی او ویلي دي چې د اګست 14 او 14 په منځ شپه ترهګرو د بلوچستان په هرنایي خوست کې د امنیتي ځواکونو په پوسټه برید کړی. په خپل یو بیان کې د فوز بیان د ادارې ISPR ویلي چې برید په کامیابۍ سره شنډ کړی شوی او ترهګر نږدې غرونو ته تښتېدلی دي. د فوز په بیان کې د احتجاج کوونکو او یادې پیښې یادونه نه ده شوې. د یادې پیښې په حوالې سره حکومت لخوا هم کم دریز نه دی ورکول شوی، خو په سوشل میډیا باندې تود بحث او په پاکستانی ځواکونو سختي نیوکې شوې دي. او د یوکرین د زیپو رزیا اټمی پلانټ ګیر چاپیرا یوکرینی چارواکي تور لګئی د روس فوزونه بیا بیا راکټونه ولی او د اټمی حادثه خطراتې پیدا کړي. د خالی پشپا په خپل وینا کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی وویل د یوکرین فوزونه به هر هغه کس په نخښه کوي چې د پلانټ دننه یا بهر نه حمله کوي. دواړه اړخونه په یو بل د تورونه لګي چې د پلانټ خواوشا وسله استعمالوي. په یوکرین د حمله لګه موده پس روس په مارچ کې په دغه پلانټ قبضه کړی و. د اټمی توانایی عالمی ادارې IAEA مشر هم ویلی دی د اټمی تباهی خطر تر هغه موجود دی چې جګړه ودریدلی نه او سارنوالانو ته د پلانټ دننه ورنوتو اجازه نه ورکړی شوی. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان کې د طالبان حکومت په دغه هیواد د خپل حاکمیت د یو کال پوره کېدو په مناسبت سره سبا یعنی د ګل په ورځ په 15 اگست په ټول هیواد کې د عمومي چټۍ اعلان کړی دی. طالبان د کال 2021 د اگست په 15 نیټه د پخوانی صدر اشرف غنی په مشرۍ کې حکومت د ختمولو وروسته واک ته رسیدلی وو، خو تر اوسه یې په نړۍ کې یو ملک هم حکومت نه دی تسلیم کړی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید وړاندې کوي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د خپل حاکمیت د یو کال پوره کېدو په مناسبت سبا یعنی د ګل په ورځ په ټول هیواد کې عام رخصتي اعلان کړې ده. طالبان د کال 2021 د اگست په 15 نیټه هغه وخت واک ترلاسه کړو کله چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ړنګ کړل شو. طالبان د کال 2021 د اگست په 15 نیټه ارکته داخل شول. طالبانو کابل ته د داخلېدو څو ورځې وروسته خپل حکومت اعلان کړ چې نړیوال او ګاونډي هیوادونه یې هم شموله نه بولي، او د طالبانو د حکومت ټول غړي مليان دي او یو خزه پکې هم نشته. د یو کال تیرېدو باوجود د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه لري پیژندلې. یو څو ورځې وړاندې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو تازه مرکه کې ویلی وو چې په افغانستان کې په یوازې سر واکمنی کول ناممکن دي. نوموړي ویلی دي د جمهوریت په سقوط کې ډیرو سیرو او لاس لرلو. په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله. د افغانستان د تیر حکومت په سقوط سره د دغه هیواد د پولیسو او ملي اردو نظام د منځ لاړو او اقتصادي نظام هم د ستونزو سره مخ شو او د هیواد نه ګڼ خلک مهاجر شول. تیر کال کابل ته د طالبانو ور داخلېدو په وخت امریکایي ځواکونه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې میشت وو او د دغه هیواد څخه امریکایي او افغان وګړي ایستلو پروګرام پیل کړو. د رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت وروسته د 1,00,000 نه زیات افغانان د امریکا په ګډون نور اروپایي هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته په کډه مجبور شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جولای په 1 د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل رپورټ کې ویلي دي چې طالبانو د عام معافی اعلان باوجود د مخکینی حکومت 130 مشران او امنیتي غړي وجلی دي او د 130 نور یې نیولې دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو او حکومتي چارواکو د زورنې او ناوړه چلند 450 پیښې هم ثبت کړې شوې دي، خو طالبانو دغه رپورټ رد کړی دی او دغه پروپاګاندا بللې ده. بلخوا په افغانستان کې د جنکو له تعلیم، د ښځو د کار، په ټولنیزو او سیاسي غونډو او په سفر باندې د پابندۍ لګیدو په اړه هم اندېښنې ښودلې شوې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان تیره اونۍ وویل په تیر 1 کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، د میرمنو او د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې کړې ژمنې ماتې شوې دي. په داسې حال کې چې طالبانو سبا د خپل حاکمیت 1 کال پوره کېدو مانځلو په مناسبت د مراسمو ترسره کېدو خبر ورکوي، خو یو شمېر افغانان چې په افغانستان باندې د طالبانو د حاکمیت وروسته د هیواد څخه وتلي د اګست 15 نیټه د افغانستان لپاره توره ورځ بلي. یو شمېر دغه افغانانو په ټولنیزو رسنو فیسبوک او ټویټر خپل پروفایل عکسونه تور کړي دي. د حمید فراز په نوم افغان خبریال چې اوس مهال هیواد څخه وتلی دی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي سبا د افغانستان په تاریخ کې توره ورځ ده. سمیرا حمیدی بیا ویلي دي چې طالبان سبا د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي، لوږې، زور زیاتی، د 1 کالن حاکمیت کلی زمانځي.
درمنو ریډونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه توګه په افغانستان کې ډیر پخوانی جهادیان وس د تعلیم او کمپیوټري تربیت لور تراوړیدل دي. د افغانستان د مواصلاتو او د هوا بازي د وزارت غړي جلالي ایف پی خبري ادارې ته ویلي چې کله غیر مسلمو د دوی په هیواد قبضه کړي و نو دوی ته د بمونو او ټوپکو ضرورت و، خو اوس دوی تعلیم ته ډیر ضرورت لري. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې ارباب محمود علي وړاندې کړي.
تیر کال د اگست په میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو په سونو ټوپک ماران یا خو په خپل مرزي سکولونو ته ستانه شوي دي یا خپل کمانډرانو بیرته ورلېګلې دي. زیاتره طالبان د مدرسو فارغ دي یا صحده یې قرآن او نور اسلامي درسونه لوستلې دي. د افغانستان زیاتره زاړه پال ملایان چې په خاصه توګه د طالبانو غړي دي، هغوی د انجینرۍ او د طب غوندې د یو څو علومو د زده کړو نه علاوه د نورو عصري علومو په اړه اندېښنې لري. ګل آغا جلالی وایي دنیا مخکې روانه ده ځکه دوی ټکنالوژي او نورو جدیدو علومو ته اړتیا لري. د طالبانو د مواصلاتو د وزارت غړي جلالی تر 15 کالو پورې د مخالفینو د وژلو لپاره هر شپه په بمونو خښولو تیره کړې ده، خو اوس یې د کمپیوټر زده کړې شروع کړې دي. د حکومت وایان بلال کریمی ایف پی خبری ادارې ته ویلي دي چې ډیرو مجاهدینو چې خپل زده کړې نه دي ترسره کړې، دوی د جلالی پشان بیرته خپل تعلیم شروع کولو ته لیواله دي او زیاتوي چې دا د تعلیم سره د افغانانو مینه خای، خو په هیواد کې تعلیم هم یو ستونزه را مخته شوې ده. د طالبانو د واک ترلاسه کولو راهسه د انجونو سیکنډري سکولونه تړلې شوې دي او طالبان وایي د مشرانو د امر انتظار کوي. کله مشران ورته اجازه ورکړي دوی به د جنکو د پاره تړلې شوی سکولونه بیرته پرانیزي. د ځینو مشرانو د خوا د ژمنو باوجود په دې عمل تر اوسه نه دی شوی. د موسیقي او د مجسمه جوړونکو درسونو نه علاوه د کالجونو او یونیورسيټو زیاتره نصاب هم په خپل ځای ساتل شوی دی، خو د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره ډیر تعلیم پوهان هم د هیواد نه وتلي دي ځکه کالجونو او یونیورسيټو کې د استادانو کمی یو ستونزه هم شتون لري. او د جلالی غوندې ځنې طالب زده کوونکي غټي منصوبې لري. د کابل مسلم انسټیټیوټ کې تر 3000 پورې زده کوونکو کې نیمه خزي دي. د کې تر 300 پورې د طالبانو وسلوال هم شامل دي. هلکانو ګیر ساتلې وي او د طالبانو پټکی یې تړلې وي. ایف پی خبري دار لیکي چې د سفر په وخت یې ولیدل چې د درس وروسته ځنې هلکان یو مخصوص کمرې ته ورغلل او خپلې تمانچې یې راواخستلې. په دغه کمره کې د هلکانو جنکو شریک عکسونه هم لګیدلي وو. د سکول یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویل دي چې کله طالبان مکتب ته ورشي نو خپل وسلې دوی ته وسپاري او دوی دې ته نه پرېښودل کېږي چې د خپل حیثیت یا طاقت نه فائده پورته کړي. امان الله مبارز د 18 کالو په عمر کې د طالبانو سره ملګری شوی وو خو د تعلیم شوق یې نه دی پرېښودلې. مبارز چې اوس د 15 کالو دی او په طالبانو کې یې د خپل مقام معلومات نه دي شریک کړي، ویل دي چې د په هندوستان کې په یونیورسيټي کې د زده کړو لپاره کوشش کړی وو خو د انګریزي په مضمون کې پاتې راغلو او همدا وجه ده چې د په مسلم انسټیټیوټ کې داخله واخیستله. د ده په مقابله کې محمد صابر ډیر په خوشحالۍ دا مني چې د طالبانو د استخباراتو لپاره کار کوي او په دعوت یونیورسيټي کې زده کړې هم ترلاسه کوي. دی وایي د طالبانو د بری وروستو سږ کال یې بیرته خپل تعلیم شروع کړی دی. لکه د جلالي غوندې د هم خپل تعلیم په نیمه کې پرېښودلې وو او طالبانو سره ملګری شوی وو. د به هم بمونه خښول او په وردګ ولایت کې به یې د رور سره په مخالفینو بریدونه کول. د ایف پی خبري ادارې سره په خبرو کې ټول طالبانو ویل دي چې دوی د خپل هیواد د ترقۍ لپاره تعلیم ته بیرته راغلي دي، خو دوی په انجونو د تعلیم د بندیز په اړه څه فکر کوي؟ دا پوښتنه چې کله ایف پی خبري ادارې د مبارز نه وکړه نو هغه وویل چې د امارت د غړي او د یو ځوان طالب علم په حیث د خپل شخصي رائے ده چې هر چاته د تعلیم ترلاسه کولو حق پکار دی. جونې هم د هلکانو په شان د خپل هیواد خدمت کولی شي. جلالي وایي هیواد ته چې څومره د ځوانانو ضرورت دی هغه همرا پیغلو ته هم اړتیا لري. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ناتای دا رپورټونه وایي طالب وسلوال د سوات د مټي د غرونو نه بیرته ستانه شوې دي چې په ضد یې ممکنه پوځي عملیات هم ودرېدلي. هر څه قضایي خلک په سیمه کې د طالبانو په بیا راپورته کېدلو اندېښمن دي او احتجاجونه کوي، خو د پاکستان پوځ وایي دغه خبرونو ته بې ځایه هوا ورکول کېږي. تفصیل پې د ډیوه رډیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د سوات په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د غزمو او فعالیتونو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خورېدو وروسته تېره ورځ دغه سیمې ته په لویه کچه امنیتي ځواکونه هم پر ځای کړل شوي وو او صوبایي حکومت په دغه برخو کې د عملیاتو ترسره کولو ویلي وو، خو تېره شپه ناوخته بیا څرګند شوي خبرونو تر مخه چې په کومو سیمو کې وسلوال موجود وو اوس د هغه سیمو څخه بیرته تللي دي. په دې اړه چې د صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی، خو تل خبريال مشتاق یوسفزئی په ټویټر لیکلی معلومه شوې ده د غوسلوال د دیر د لاري بیرته افغانستان ته وړیدل دي او د حکومت لخوا عملیات په دا وخت ځنډول شوی دي. په سوات کې د مدني او سیاسي ټولنې فعال خورشید کاکجی ویوی ډیوته ویلی دوی د دغه صورتحال تر مخه یو قامی جرګه هم رابللې ده او غواړي چې حکومت په مستقله توګه ولستا د حفاظت ورکولو خپلې ذمہواری ترسره کړي. بلخوا بیا د پاکستانی پوز لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په سواد کې د غیر قانونه ډلې تحریکی طالبان پاکستان وسلوالو په لوی کچه د موجودګۍ په اړه په ټولنیزو رسنیو یو غلط فهمي را پیدا کړې شوې ده او داسې خبرونه له مبالغې ډک او تیروستونکي دي. خو بیا په دغه اعلامیه کې پوز زیاته کړې چې د سوات او دیر ترمنځ د غرونو په سرونو ډیر په کم شمیره وسلوال لیدل شوي چې هغوی له آبادۍ لری دي او د دوی سارنه په مکمله توګه روانه ده او د ټولو امنیتی ادارو له لوري د دغه سیمو خلکو د حفاظت لپاره ضروری ګامونه پورته کړل شوی دی. په پیښور کې مشته خبریال محمود جان بابر وای هر څو چې تیر وار په سواد کې ولس د وسلوالو له وجې ډېرې سختۍ او تکلیفونه لیدلي، خو دا واري ښکاریږي داسې چې ولس هم د دوی پر ضد ولاړ لیدل کېږي. د سواد څخه را رسیدلې خبرونو تر مخه چې په مټه او کابل سیمو کې تیره ورځ د امنیتي قواو لخوا غزنې هم ترسره شوې دي، خو بیا د وسلوالو د وتلو د خبر وروستو عملیات ځنډول شوي. البته په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت له لوري تر دې دمه باقاعده توګه څه نه دي ویل شوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. کال 2009 نه تر 2009 پورې د طالبانو ظالمانه دور په سواد کې د ډیرو ماشومانو ماشوموالی او راتلونکي ژوند د همیش لپاره متاثره کړی وو. خو ملالا یوسفزی یو داسې ماشومه وه چې په سواد کې د طالبان مخالفت داسې وکړو چې دنیا ته یې دغه غږ ورسوو. خو د سواد ډیر داسې ماشومان چې د دغه حالاتو مقابله یې ښه په نره کړې وه، اوس دغه ځوان کول چې عملی ژوند کې قدمونه ږدي، یو ځل بیا د طالبانو سواد کې په ورتګ او دغلته په عملیاتو اندېښمن دي. هغوی څه وایي؟ تفصیل یې سادیا قاسم شاه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
نیلم چټان پرستو کې په سواد کې وکالت شروع کړي، خو هغه د ماشومانو د تحفظ لپاره د وسلو خلاف کمپاین کې هم مخکې مخکې ده. د دې وجه دا ده چې هغې خپل وړوکوالي کې د طالبانو ظلمونه او تشدد په خپل سترګو لیدلي. نیلم چټان د نهم جمعه زده کړې کولې چې سواد طالبانو په خپل ولکه کې واغستلو او د جنکو سکول ته تک باندې بندیز ولګولو.
کله چې هغوی اعلان وکړو چې د سواد خالی کړی شي او د سواد نه د خلک لاړ شي، بل هغوی دا اعلان وکړو چې جنکۍ به سکولونو ته نه راځي. نو چونکه مونږ ته پته لګېده چې زمونږ په تعلیم باندې ډېر زیات بد اثر پریوزي، نو هغه ټایم کې مونږ دا کول چې ځان له لوکل ټیوشن سینټرز ته بدلو یا به خپل فیملی ممبرز چې کوم کسانو چا چې سبقونه ویلو دا وی نه به سټڈی کوله. پر ټول یو شان ډېر بد اثر راغلی، او خو زیات اثر چې راغلی هغه په ښځو، ځکه چې هغوی به وي ښځې به سبق نه وای. نو مونږ ډېر متاثره شوي وو.
نیلم چټان ته نن هم یاد دی چې د هغې د پلار دا ارمان و چې په سواد کې هغه اولنۍ زنانه وکیله شي، خو دغه ارمان پوره نه شو. پرستو کې په سواد کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانې کولو باندې نیلم چټان غوندې تکړه مېرمنې هم پریشانه دي، ځکه چې دوی ته معلومه ده د داسې قسمه بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه پس بیا ژوند شروع کول څومره ګرانو.
تب دوباره دا غی زنه بیا سفر شروع کې هغه ته بزان تیارې، منټلی بزان تیارې، بیا به منټلی هغه معاشره به بزان ته جوړې چې او زه به دې روان یم کوم داخله کوم دا هر څه اکسپټ کی. د 2008 نمبر ډیر په مشکله سره دی عدالتون ته جنې کې را روان شوې دي، او ډیر په مشکله سره چې دی هغه په دې کورس کې ځان له یو ځای یو مقام جوړ کړی دی. سبا کفرس کړه حالات خراب شینو، اول نمبر به بیا زمونږ دا کوم طبقه چې دا اول نمبر به دا چې دې ته بغوت نیولې کیږي.
احسان علی خان هم د اسلام آباد یو پوهنتون نه پرستو کې د جرنالیزم زده کړې سرته رسولې دي، او د نورو ځوانانو په شان ته په سواد کې د امن مطالبه کوي، ځکه چې هغه ډېر کم عمره کې په خپله بمونه او چاودنې کتلې او د دې اثراتو نه خبر دی.
ظاهره خبره ده چې داسې خلک چې هغه یو ځل په یو بدامنۍ په دور باندې تیروتي، نو خامخا هغه وخت ورته واپس یادیږي، هغه یې تشویشي. زما نور ملګری چې دي چا ځان له ټوریزم کمپنیانو کلاو کړی دي، چا دکانونه کلاو کړی، او داسې سټیج دی چې خپل خپل مضبوطولو کوشش کوي کنه جی. نو په هغه وخت کې داسې تشویش او کنفیوژن او یره خوريږي. ظاهره خبره ده چې دا په هغه ارسه باندې اثر پریوباسي.
سواد کې ځوان کل د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانو پر ضد احتجاجونه هم کړي دي، او حکومت نه غوښتلي دوی له باور ورکړي د دوی د ولکوالي په شانتي د دوی ځواني به هم د بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه ښکار کیږي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، سیدو شریف، سواد.
ګران اوریدونکو وایس آف امریکا دیوا ته غوږی مهم خبرونه تاسو د سمیناست نواوریدل زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل پاکستان نن د اگست په 14مه د خپل ازادۍ 15 کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد کې یو خوا د سیاسي ناقراری او د اقتصادي سقوط سره مخ دی نو بلخوا تراګر ډلې یو ځل بیا د غلبې ترلاسه کولو په حال کې دي د 15 کلیزې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي منګله به خپله محاسبه په خپله کول وي او یوه داسې قامي مکالمه به پیل کول وي چې آغاز د اقتصادي میثاق نه وشي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په رپورټ کې
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ 15 کلیزه دستوري ته خپل وینا کې ویلي موږ هر کال په خوخې سره د ازادۍ ورځ منځو د لکونو قربانو ورکول وروسته پاکستان ترلاسه شوې دی خو رښتیا خبره ده چې د 15 کلونو راهسه دا ورځ منځو خو اصل مقصدونه مو نه دی خپل کړي د خاغلی شهباز شریف وینا و چې د 15 کلنې ازادۍ په موخه د یو قام په هیڅ موږ خپل محاسبه کول پکار دي او د دې لپاره د نېشنل ډایالوګ ضرورت دی
غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے
هغه وای داسې ډایلاګ چې د تیرو وختونو غلطیانې په ګوته کولو سره سره د خپل حال د ښه کولو د جدوجهد نه پیل وشي او د دې پیل نقطه میثاق معیشت جوړې دي شي موږ چې اټمي طاقت جوړې دي شو نو یو اقتصادي قوت ولې نشو جوړې دي سکل پاکستان د خپل ازادۍ ورځ په داسې حال کې منځلي چې هیواد د سخت سیاسي اړی غړي او د ترهګرې د ناسور سره مخ دی او پاکستان د اقتصادي سقوط څخه د ځان بچ کولو لپاره د نړیوالو مالیاتي ادارو او هیوادونو نه پورونه ترلاسه کوي د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې پاکستان تیر مالی کال 2022 کې نږدې 18 ارب ډالر غیر ملکی قرضې ترلاسه کړې دي او راپورونه وایي چې مالی کال 2021-22 کې د هیواد بجټ خساره ریکارډ 55 ارب روپو ته رسیدلې او د دې ترڅنګ د 80 ارب ډالرو د تجارتي خسارې سره هم مخ دی اقتصاد پوهان وایي سکل پاکستان ته د 80 ارب ډالرو نه زیات ضرورت دی چې پکې 21 ارب ډالر قرضې هم ستنول دي په دې وروستو کې پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې ترمیز د 1.2 ارب ډالرو د قرضې ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا لوزنامه لاسلیک شوې ده د اقتصادي چارو څېړونکو ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیو ته وایي که د پاکستان سیاستمداران او اشرافیه نن میثاق معیشت نه کوي نو یو پړاو به داسې راځي چې دې ته به اړ کیږي
دغه به یو چاکلت اکانومي میثاقي معیشت کې بدایي چې کم اګریمنټ وشي نو په هغه کې بدایي چې دا به ټولو یو کمباین ډیسیژن کنسنسس سره به دا ډیسیژن شوی دا فیصله به راغلي مخې ته او بیا به یو سیاسي ګوند د هغې سیاسي پایده چټولو کوشش نه کوي
اخوا د اقتصادي چارو یو بل پوهان او د خزانې پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډیوه ته وایي لومبې پاکستان له د خپلو اوبو د سنبالولو ضرورت دی او په دویم پړاو کې به ورله لینډ ریفارم یا د زراعتو د ځمکو اصلاحات ولوی خاغلی حفیظ پاشا وای پاکستان هر کال شتمنې طبقې ته د اربونو ډالرو مرات ورکوي او تر سوچې دغه مرات بیرته نوی غستلې نو د پاکستان اقتصاد به هم دغه شان رنزور وی
هارا جو امیر زمیندار ہے 1% کسان یہ زمیندار جو ہیں 1% 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے یہ کب تک چلے گا
هغوی د پاکستان 1% لوی زمینداران د هیواد په 2% ځمکه قابض دي او دا حال تر ډیر وخت پورې داسې نشي پاتې کېدی او د پاکستان هر حکومت کراځي نو ورلبړم به لینډ ریفارمز کول وی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر شپه قام تخپل وینا کې ویلي د ازادۍ ورځې په موقع زما زړه خوشاله هم دي او ناقرار هم ټوله نړۍ کې پاکستانیانو ته مبارکي ورکوم خو په پراخه زړه به دا منل وی چې موږ خپل اولادونو ته هغه څه ور نکړي ول د کم چې هغوی حقدار وو د زیاتوی د قام د ویشلو او پاره پاره کولو هڅه روانه دي سیړونکو وای اټمی وسله لرونکو پاکستان په داسې حال کې هم هر کال تر ټولو زیاتې پیسې د وسلو او جنگي سامانونو په غستو لګوي چې د هیواد کې په کرولونو خلک د ولګي بې وزلې تعلیم صحت او بیروزګاری د ستونزو سره مخ دي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
ګران اوریدونکو وایس آف امریکا دیبا ده د پاکستان د ازادۍ 15 کاله وشول خو پاکستان تر اوسه پورې په سیاسي او اقتصادي کړکیچ کې ښکیل دی. پاکستان دې مشکلاتو نه د وترو دپاره د خپلو سیاسي او اقتصادي صلاحیتونو وسیلو نه په کار اخیستو کې ولې ناکامه شوی دی؟ په دې موضوع د جرمنی د ډواچ ویل ریډیو په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خپور شوی چې تفصیل یې تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
سخت کال د پاکستان د ازادۍ د ورځې په موقع د پاکستان په حق له د جرمنی د سرکاري ریډیو ډواچ ویل په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خپور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان تر اوسه پورې ولې د خپلو سیاسي او اقتصادي وسیلو نه کار وانه خسته شو، او د پینزو او یو کالو د تیریدو باوجود پاکستان نن هم په سیاسي او اقتصادي بوختو کې انخته دی. ډاچېول د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان سخت کال د خپلې ازادۍ د پینزو او یایم کالو د پوره کېدو د منځلو په موقع د خاصو دستورو بندوبسونه نو کړی، سیوای د دینه چې اسلام آباد کې قومي بیرغ جکړې شو، دې سره معمولی شان آتشبازي وشو، او د دې ورځې په مناسبت د پینزو او یو روپو د مالیت نوټ چاپ کړی شو. خو مضمون لیکي چې د پینزو او یو روپو په دې نوی نوټ هیڅ خریداری نشي کېدی، ځکه چې دا وخت پاکستان کې ګرانی خپل انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي اړیګړي د سخت فشار سره مخ دی، او د خارجي قرضو د نه ادا کولو د حیثیت نه د ځان بچ کولو لپاره IMF سره د مالی امداد په بوت کولو خبرې کوي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ډواچ ویل ریډیو سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي کشارې ډېرې زړې دي، ځکه چې د پاکستان بد عنوان سیاستدانان او افسر شاهي د پاکستان د جوړېدو د لومبه ورځې نه د ملک د شتمنو خلکو نه په زور مال دولت را شوکي. خو حسین حقانی وایي چې بد عنوانونو علاوه هم د پاکستان د اقتصادي مسلو نور ډېر وجوهات شته دي. دی وایي چې پاکستان تر ننه پورې بهر نه مالونه راغواړي او خپل صنعت له هیڅ ترقی نه دا ورکړي. د ټیکس را غونډولو او د کلهم ملکی پیداوار او د برآمداتو او د کلهم ملکی پیداوار شرعي په دنیا کې د ټولو نه لاندې ده. د دې مطلب دا شو چې حکومت هر وخت نیستمن وي، او په یو دور کې هم ورسره دومره زره مبادله نه ده جمع شوی چې سموده په واړی. حسین حقانی خپل مرکه کې ډواچ ویل ته دا هم وی چې په اقتدار کې راغلو لاندې باندې مشرانو تل په خارجي امداد د وخت تیرولو پالیسی اختیار کړي ده. هر کله چې فوجي اخراجات په هر دور کې بیکچه زیات شوی دي، او په بنیادی اقتصادي مسلو همیشه سترګې پټې ساتلې شوی دي. پاکستان کې د سیاسي ناقلاری د وجوهاتو بیانولو په موقع ډاچ ویل خپل مضمون کې لیکي چې د کم سرکاري آمدن اثر خلکو لپاره ورکیدونکو اسانو پریوزي، او د دې له وجې په ملک کې سیاسي اړې غړې راپورته کیږي. په 13 اپریل کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ملک د اقتصادياتو په ناقص ډول د چلولو په تور کې د عدم اعتماد په ذریعہ د حکومت نه لری کړې شو. خو عمران خان نن هم وایي چې د حکومت د امریکای د یو سازش تر مخې نسکور کړی شوی دی. د دمرستیالان اوس لارو کوسو تراوتی دی، او عمران خان اوس د سیاسي ناقلاری علامت جوړ شوی دی. د عمران خان د احتجاجونو د لاسه پاکستان کې سیاسي انتشار خور شوی دی. حکومت نه وار پار خطا کړی دی، او حکومت په دی وار خطایې کې IMF نه په داسې شرطونو قرضونو اخیستو ته مجبور شوی دی چې د هغې له وجې ګرانی زیاته شوی ده، او په دې ملک کې اړې غړې نور زیات شوی دی. ډواچ ویل خپل مضمون کې د پاکستان په سیاست کې د پاکستان د فوج په کردار خپل تبصره کې لیکلي دي چې د کلونو راسې د پاکستان سیاست او اقتصادیات د پاکستان د فوج په اختیار کې دي، او سیول ادارې ټولې د فوج په پنجه کې دي. د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو تور هم د پاکستان په فوج لګولې کېږي، خو فوج او عمران خان دا تور ردوي. د پاکستان پخوانی زنانه سفارتکاري ملیحه لودی ډواچ ویل سره د خبرو کولو په موقع ویلي دي چې د پاکستان لویه سلا دادا چې دلته فوج او سیول حکومتونه خپل منظمه طریقه د خپل نمبر تیرولو د پاره اقتدار کې راځي، او دې سیز یو سیاسي خلا پیدا کړی دا چې له عمل نور ډيري مسلې راپورته شوې دي. ډواچ ویل خپل مضمون د خاغلی حسین حقانی په دې تفسیر ختم کړی دی چې سلور نیغ پنیغه فوجي حکومتونو او د براینام سیول حکومتونو شاته د اصلي فوجي واکدارانو د لاسا د فوج او ولسی قیادت ترمنځ د بیخوند تعلقات جوړ شوې دي. د پاکستان فوج جرنیلانو چری هم په سیاستدانانو اعتبار نه دی کړی، او د سیاسي قیادت حکومتونه تل د ملک د مفاداتو خلاف بللی دي، او هم دغه وجه ده چې فوج تل جمهوری حکومتونه په عدالتي او فوجي بغاوتونو ختم کړی دي.
د قدرمن اوریدن کو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده د بلوچستان د هرنای کوست سیمه کې په احتجاج کوونکو ډز شوې دي چې پکې د عوامي نشتر ګوند یو فعال وجل شوی او 15 تنه پکې جوبل شوې دي. الفا پوز ویلی په ترګریز بریټ کې دوه اسکر وجل شوې دي. دا ټول تفصیل د ډیوا رادیو خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کوټي د سیول روختون ویان وسیم بیگ په خبره څلور تنه ټپیان په روختون کې تر درملنه لاندې دي چې پکې د یو حالت له خطر سره مخ دی. د هرنای د ځای رسنۍ کارمندانو د نوم نشکاره کولو په شرط وډی وته ویلي د 14 اگست په شپه د لویو او وړو وسلو ډزې وسوي چې په نږدې آبادی کې ګولۍ لګیدلې وي. د دې ډزو د پیښې پر ضد ځای خلکو او سیاسي فعالانو نن د 14 اگست په ورځ د نږدې آرمی د چیک پوسټ په مخ ته احتجاج کړی او پر همدې محال د احتجاج کوونکو او د آرمی د عسکرو ترمیان دا واقعه رامنځته شوې ده. د یادې پیښې په اړه پوځ او نه هم ایالتي حکومت څه ویلي دي، خو د پاکستان د پوځ د ویاندې ادارې ایس پی آر لخوا ورسنۍ ته په لیږل شوي بیان کې دعوه شوې د اګست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان په هرنای خوست کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ. د پوځ په دې بیان کې زیات شوي چې د ترهګرو برید یې په کامیابۍ سره شنډ کړی، وایي ترهګر غرونو ته تښتېدلي. د اردو نیوز په نامه پانی د پوز له کاوله په بیان کې لیکلي چې د ترهګرو او امنیتي ځواکونو د غزمی د ډلې ترمنس په داسې حال کې د ډزو تبادله وسوه چې د تشتیدلو ترهګرو د نیولو او محاصره کولو هڅه وسوه. د ایس پی آر د بیان لمخې د نشټې پترڅ کې د پاکستان د پوز دوه سرتیری نایک عاطف او سپایي قیوم له ترهګرو سره د مقابله په وخت وجل شوی دی او د پوز یو بل افیسر میجر عمر په ګډون د جګړې پر مهال په ګولۍ د لګیدل عمل 15 پوځي عسكر ته پیسوي هم دی. خو د پوز په بیان کې د احتجاج کوونکو او د وژل سوي ځوان او هم د غسی د ټپیانو د پیښې ذکر نه دی سوی. د نېشنل کومي مومنت یا ان ډی ام ګوند مرکزی سیکرټری مزمل شاه په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې لشپې د پوز له لوري پر آبادی ډزې وسوي. د هغې پیښې پر ضد پر 14 اگست ځای خلکو د چیک پوسټ په مخ ته احتجاج کاوه چې قرباني د عسکرو له لوري یو ور بیا ډزې وسوي او په نتیجه کې یو سیاسي فعال خالقداد وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې د نور تفصیل او د خلکو د تورونو د ځواب په اړه مو د بلوچستان د داخله چارو لمرستیال زیالانګو او د هرنای لمرستیال کمشنر سردار رفیق ترین سره د ټلیفون او واتس اپ لاره د تماس نیولو هڅه وکړه، خبريالي نسو د یادې پیښې پر ضد پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث او پر پاکستانی ځواکونو سخت نیوکه سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د یادې پیښې ځینې ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې خلک د عسکرو د چیک پوسټ مخ ته احتجاج کوي او په دې وخت کې ډزې هم اوریدل کیږي او د خلکو له لوري دوه ځوانان په ټپي حالت کې راخستل شوي دي. هرنای پښتون میشته سیمه ده، هلته د کویلی ډیر زیات قانونه یا زیرمې دي. په دې سیمه کې وخت نا وخت پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه شوي چې زیاتره وخت یې زمواري بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې مني. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې خپل حکومت د ختمېدو تور به په پوز او امریکای لګاو او دغه یو امریکایي سازش ګرځولې وو، وسې ویلي چې امریکای سره ښه تعلقات غواړي. د عمران خان سیاسي مخالفین وایي په امریکای د تورونو لګولو وروسته اوس د تاریخ انصاف ګوند په امریکا کې د یو کمپنۍ خدمات د دې مقصد د پار لتر لاسه کړی دي چې د دې ګوند تعلقات د امریکای سره ښه شي. په دې موضوع نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د بے باور پریکړې په نتیجه مرکز کې پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمې دو تور به د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امریکا لګولو. خو اوس عمران خان وایي امریکا سره ښه تعلقات غواړي. د عمران خان سیاسي مخالفین او رپورټونه وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا امریکا سره ښه اړیکو لپاره د ګوند په امریکا کې یو کمپنۍ خدمات هم ترلاسه کړي دي. بل حکومت ختمې دو تور یو امریکایي سازش ګرځولو پس تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور کې یو جلسې ته وینا په وخت ویلي دي چې دوی د یو هیواد هم خلاف نه دي او په امریکا واضح کوي چې دوی د امریکا خلاف هم نه دي، ځکه چې د پاکستان زیات برآمدات او کاروبار امریکا سره کیږي او دوی امریکا سره ملګرتیا غواړي خو غلامي نه. د بیان پس واکمن پاکستان مسلم لیگ یو وزیر مصدق ملک ویلی دی چې عمران خان په امریکا ته به بد رد ویل او اوس ورنه معافی غواړي او د پاکستان تحریک انصاف امریکا سره تعلقات ښه کولو لپاره په امریکا کې یو داسې کپنی خدمت ترلاسه کړی دی چې مشر یې د پاکستان ایټومي پروګرام مخالفت کړی وو.
یہ سب لوگ یعنی ہم تمام لوگ آپ تمام لوگ سب ایجنٹ ہیں. ہم کس کے؟ امریکہ کے. اور کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں؟ لابنگ پی ٹی آئی نے.
مصدق ملک وی عمران خان ټول مخالفین ته د امریکای ایجنٹ وی، خو به امریکای سره خط تعلقاتو لپاره امریکای کپنی خدمت هم اخلي. سیاسی سیلنکار ډاکټر سرفراز خان وی موجوده د پاکستان سیاسی حالاتو کې دوه حکومت او عمران خان هر وخت په یو بل د غداري او د امریکای ایجنٹ تورونه لګوي، خو د ولس سم سړي دي او هل یې سده په دې سوکوم خبره نه کوي.
واسطے دے مقابلہ دا شروع دا اصل ایشو دو بو دا مہنگائی دا تعلیم دا پیت علاج دا کورون دا پشا پاتی دی اور دا یو بل دا زیاد وفادار ہے دا فوج سر دا چا دی اور بل سو غدار دے دا میچ شروع شئے دے دا سو پورے چی دے جس تم نہیں راغلے دا ٹول میڈیا کی دا اگے ڈائریکٹڈ میڈیا دی میڈیا والے آ خبر راتلے شی چکم اسکر فوج چی دے اگر پری گری کم آگر پری گری آنی شی راتلے من دا ٹول اگی طرف نگاتے جوڑ دے او کاری داسې چې سو پورې دا تمام سیاسی پارٹیاں نے اپس کے پوی نشی پدی خبره کاری دا چې نواز شریف او پیپلز پارٹی والا اپس کے پوی شروع او عمران خان چې دے دا لو بیا واپس آغا شان شروع کرے وا و زتم رالا کې دیش دیم پوی شي سمو دے پاس یا دا دا مرګریم پوی شي سمو دے پاس او بیا دې تمشي کرے دا به دې جاری دی.
په امریکا تورونو ترڅنګ خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان د پاکستان ریاستی ادارو خصوصا په پوس هم سخت تنقید کوي. هغه پوس د چا په حق له د عمران خان سیاسي مخالفین وایي چې د دې په مرسته د عمران خان حکومت جوړ شوی وو. د غشان یو تازه بیان کې عمران خان انتخاباتو کمیسون باندې دا تور لګولی دی چې دا اداره د دوی خلاف سازش کوي او د سازش مقصد نواز شریف واپس راوستل دي، خو انتخاباتو کمیسون د عمران خان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي دي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
اگر منو اوریدن خدا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا خو یوکرین کې جګړه لا هم توده ده او یوکرینی چارواکي اندېښمن دي چې روس د ژاپوریژیا ایټمی بټۍ باندې پرله پسې بریدونه کوي چې ورسره په دغه سیمه کې د جوهري حادثاتو اندېښنې را پیدا شوې دي. د یوکرین د جګړې په اړه روسي معلومات ماوش جلیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې وړاندې کوي.
د یوکرین د زاپوریا اټمي بټې په شاوخوا کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري، چته چې یوکرینی چارواکي په روس تور لګوي چې بیا بیا په تاسیساتو راکټونه توغوي چې له وجې د اټمي حادثې مخې ته راتلو خطر دی. د اوکراین صدر ولادمیر زلنسکی د خالی شنبه پشپه په یو ویډیوي وینا کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه به هغه روسی ځواکونه په نخښه کړی چې په پلانټ یا له هغه څخه ډزې کوي. هر روسی عسكر چې په پلانټ ډزې کوي یا به پلانټ د ډال په توګه استعمالوي باید په دې پوه شي چې هغه زموږ د استخباراتي ایجنټانو لپاره او زموږ د پوځ لپاره یو خاص هدف جوړ شي، زلنسکی وویل. دوانو خواوی په یو بل تور لګوي چې د وسلو کارخانې ته نږدې د وسلو ډزې کوي چې روس د مارچ په میاشت کې په اوکراین کې د یرغل لږ وروسته نیولې. د پلان چلوونکي رپورټ ورکړی چې تاسیسات د تیره اونۍ کې د اروپا تر ټولو لوی اټمي بټۍ کې د راکټونو د اورونو د زیاتوالي وروسته د تاپکاری او د اور وژنې معیارونو سرغړونې د خطر سره مخ وو. د اوکراین د اټمي برېښنا چلوونکي انر ګوټوم ویلي چې د نایتروجن اکسیجن سټیشن د کورنی فاضله موادو پمپ کولو سټیشن او ګډ مرستندوی ودانې د بمباری له وجې سخت زیانمن شوې دي. اپریټر ویلي چې اور د برېښنا د پلان نه بهر د اور وژنې څانګې کې لګېدلې. چارواکو دا هم ویلي چې یوه ګولا د برېښنا په ترانسفارمر لګېدلې چې د هیواد د برېښنا شبکې ته خطر رامنځته شوی دی. د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ویلي چې د اټمي تباهۍ رښتینی خطر شتون لري تر هغې تر څو چې جګړه ودرېږي او پلټنه کوونکو ته د تاسیساتو دننه تلو اجازه ورکړی شي. ملګري ملتونه د اټمي برېښنا بټۍ ته د سمدستي رسای غوښتنه کوي، ځکه چې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو د مارهایټس ښار باندې د سلویختو نه ډېر راکټونه توغولي چې د برېښنا د بټۍ څخه د نیپیر سیند په خوا کې دي. هغه روسي ځواکونه چې دا کارخانه یې نیولې وه تورن دي چې د اوکراین په پوځي پوستو د ډزو لپاره یې د ډال په توګه کاروي. د تیرو دو اونیو رہا سے دغه پلانټ ته نږدې سیمو کې د درنو ډزو رپورټونه ورکړل شوې دي. روسی ځواکونه د تاسیساتو کنټرول لري خو اوکراینی عملی د دې پلانټ فعالیت ته دوام ورکړي. بلخو انټرفاکس د روس د دفاع وزارت په حواله رپورټ ورکړي چې د خالی شنبې پروس پټول هواد کې د نورو جګړو پترس کې روس اعلان اکھڑے چې د دوی پوز د اوکراین د دونیسک سیمې ته نږدې د پسکی کلی مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کرماتور ښار ته نږدې د امریکا لخوا د هیمرس راکټ سیستم او دې سیستم لپاره د ګوله بارودو یو ډیپو تباه کړی ده.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی بادا. د جمعې پورس په نیویارک ریاست کې په چاړه وهل شوی لیکوال سلمان رشدی د خالی پورس په لومړي ځل خبرې کړې. د نیویارک شټاګوا انسټیټیوټ چرته چې په رشدی برید شوی او مشر مایکل هیل دا خبره په یو ټویټ کې کړې ده. سلمان رشدی په کال 1988 کې سیټانک ورسز نومي کتاب په لیکلو سره د مرګ د دړکو سره مخ شوی. آیات الله روح الله خمینی د ایران د اسلامي انقلاب مشر د یاد کتاب د چاپ کېدو وروسته د سلمان رشدی په ضد د مرګ فتوا ورکړې وه. خو سلمان رشدی او د ادب سره تړلي یو شمیر شخصیتونو دا تورونه سو واري رد کړي چې ګنې دغه کتاب د اسلام په ضد دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اړیو همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
نامتو لیکوال سلمان رشدی په تیره جمعه د نیویارک په شتاګو اداره کې یو دستوره کې د چړو په وزارونو کې د سخت جوبل کې دوه ورستو اوس د خالی په ورځ په نومبي ځل خبرې کړې دي. په دې باب له خبر د شتاګو ادارې مشر مایکل هیل په ټویټر خور کړی دی. سلمان رشدی د جمعې په ورځ په شتاګو اداره کې د فنونو د ازادۍ په موضوع تقریر کولو ته ځان جوړولو چې هادي متر نومي یو تن په سټیج ورخته او په د باندې د چړې لاندې باندې گزارونه وکړ. سلمان رشدی اسپیټال کې ډاکټرانو په وینټیلیټر اچولې وو. په خبرونو کې وایي چې په سلمان رشدی په کال 1988 کې د خپل کتاب د شیطانی آیاتونو د خورولو وروسته د قتل فتوا جاری کړې شوې وه. په سلمان رشدی د خونړۍ حمله ملزم هادی متر نومیږي. خدای د خالی پورس خپل یو بیان کې په سلمان رشدی د قتل په نیت د خپل حمله نه انکاری شوی دی. هادی متر دا وخت به ضمانت بندیوان پروت ته خدای د په سلمان رشدی د حمله سبب لا تر اوسه پورې معلومه نه دی. د سلمان رشدی د شیطانی آیاتونو په نوم د لیکلي کتاب د خوریدو نه پس د ایران د هغه وخت ستر روحاني مشر آیت الله امام خمینی د سلمان رشدی او د هغه د کتاب په اشاعت کې د ککړ هر تن د قتل فتوا جاری کړی و. ځکه چې د سلمان رشدی لیکلې کتاب شیطانی آیاتونه د اسلام سپکاوی بللې شوې ده. اگر که امام خمینی اوس وفات شوی دی خو د سلمان رشدی خلاف دغه ورکړې فتوا اوس هم په ځای ده. د چړو د غزارونو د لاسا د 15 او 10 کلن لیکوال سلمان رشدی جګر ته نقصان رسیدلی دی او د لاس رګونه هم پرې کړی شوی دی. د سلمان رشدی ایجنټ انډریو وایلی د جمعې پورس خپل یو بیان کې ویلی دی کې دې شي چې سلمان رشدی خپل د یوې خوښشوي سترګینه خلاص شي. د امریکای صدر جو بایدن په سلمان رشدی د شوی بریټ په لړ کې خپل یو بیان کې ویلی دی چې سلمان رشدی د انسانیت د پاره د خپل جوړ نظر د خپل کسی په حواله د بیمثله احساس لرلو او دړکو ته د سلامي کېدون په انکار کولو یقینا چې د رښتیاو استقامت او مشکل حالاتو نه دراوتو غوندي د افاقي بنیادی نظریو لوی خدمت کړي دي. دا صفاتونه یقینا چې د یوې ازادي او پرانستې معاشري بنیادونه دي. په سلمان رشدی خونړۍ حمله د شتاګوا ادارې دننه په حفاظتي بندوبسونو هم سوالونه راپورته کړي دي. د ادارې انتظامیه د خالی پورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د خپل ادارې دننه حفاظتي بندوبسونه نور زیات مضبوطي.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډی وا ته وګورئ. په بلوچستان کې د پشکال بارانونو نه راغلي سیلابونو لامل دغه تا د ملوشو کسانو شمیره یو سل نوی نه هم زیاته شوې ده. د ان ډی ایم او پی ډی ایم چارواکي وایي متاثره سیمو ته امدادونه رسول شوې دي، خو د سیلاب متاثرین وایي دوی اوس هم د شنه اسمان لاندې ناست دي او احتجاج په توګه د کوټي چمن لویه لاره هم بند کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نعمت الله سرحدي په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
رزلا کی لاودلا مرستیال کمشنر منیر احمد کاکړ وویل زتیر دوو ورځو څخه روان په شکل توفانی برانونو لعمل یوازې په کلاودلا زلا کی 12 کسان وژل سوی دي او 15 نور سخت ژوبل دي چې شاو خاطر زره پوری کورو ته زیان رسیدلې دي. د قدرتې اپتونو په وخت د تنظیم صوبایي ادارې یا پیډیمه په خپل تازه رپورت کې په ټوله صوبه کې د تیر ماښام پوری د ملوش میره یسل اتا چا شوول ده. خوازاد سرچینه بیا دغه شمیره یو سل دونی وین هم سیوا شي. دوی ورځې مخکې په کلاودلا ماشکا سیمه کې درې ډیمونه سیلابي اوبو وړي وو چې له امله په سوونو کورونو ته زیان اوښتی وو چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم پر دغه پیښه غمرازي ښکاره کړې وه. خو په کلاودلا کې سیلاب متاثرینو د حکومتي امداد نه ورکولو په ضد احتجاج وکړ او د کوټې او چمن تر مابین لوی لارې بند کړل چې بیا د چارواکو سره د خبرو وروسته دغه لارې احتجاج کوونکو خلاص کړل. د سیمې یو سیلاب ځپلې سایبر شاه وی ویډیو ته د خپل مشکلاتو په هکله څه دارنګ وویل.
دا اوس کوم بارانونه او کوم سیلابونه چې زموږ په علاقه باندې راغلي دي تقریبا په 100% کې 80% درخت او مزګ ته تاوانونه رسیدلې وړي دي او دارنګ کوم لارې چې دي عام درف لارې چې د بازار پورې دا ټول خراب دي بند دي ټولکه خلک د ډیر ستړو ستوند سره مخامخ دي هیڅ سہولت نه رسیږي علاقه ډیره ځپلې ده.
بل خو ته هم د زلک لابلا تو بعد څخه سیم یو سیدون کې نصرالدین و وی وی دیو ته وویل ستیر شپه سیلاب یو بود د دې پسیم کې درې کسان ویوړل
اور چې کوم سیلاب راغلی و جلګه کې کلی شوالی سالیزی کې پاغه ځای کې درې کسانو وو جوړ کړیو پاغه کې دوه کسان خپل ژوند لاته ور کې ایو ځوان بلته علاقه والا خلک مدد سره د وبو څخه راو او دا رنګ نور ډیر سیلابونه راغلي ډیر توانونه کړی درنه پوری ایست حکومت طرف څخه یو امداد نه سو او نو امدادي ټیمونه راغلي.
بلې خواته د کوټه او کراچي ترمنز لوی لار هم د وتل په مقام نن درې مورزم د سیلابي وبو څخه بنده پاته و او په دغه لوی لار کې په سوونو مسافر بسان او مال بردار ټرکان ولاړ دي. د کوټه او تپتان ایران او د کوټه او چمن ترمابین ریلوی لاین هم سیلابي وبو وړې دي چې د یادې سیمه هم بلوچستان اله د ستر شهر کوټ سره رابطه پرې ده. د پاکستان د کامی قدرت اپتونو په وخت تنظیم ادارې یا انډیمی ویان ویل دي په بلوچستان ایالت کې نه ډیر زر سیلاب متاثرونو ته خوراکي مرستې رسولې دي او په متاثرونو کې 15 زر خیمه شپږ زر ترپالونه او 3 زر کمبلې هم بشیلې دي. سنن د اتوار په ورځ د شپې 2000 نور سیلاب متاثرونو لپاره هم نوې مرستې بلوچستان ایالت سر شارکوټ ته روانه کړې دي. نعمت الله سرحدي وی او ډی وا چمن.
د پاکستان د نورو برخو په شمول په خیبر پختونخوا کې هم د دوایانو کاروباریان وایي د ژوند بچکوونکي دوایانې کمې شوې دي چې له وجې زیاتره ناروغان د دوایانو د نه ترلاسه کېدو له امله د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خو د دوایانو ماهرین وایي د ډالر د بیې د زیاتوالي له وجې په نړیواله کچه د دوایانو خام مال ګران شوی دی او په پاکستان کې د زیاتو ټیکسونو توانایی د قیمتونو او زیاتوالي لوجه د دوایانو د کپنیو پیداوار هم کم کړی دی. خو بیا د مرکزی حکومت لخوا د دوایانو د کمی او د کپنو د لګښتونو معلومولو د لپاره یو کمیټه هم جوړه کړی شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
جانگیر خان په مردان خار کې د دوایانو کاروبار کوي. دی وايي په مارکیټ کې 40% د ژوند بچکون کې دوایانو کمی دي چې له عملی نه یوازې د دوایانو بې زیاتی شوی بلکې مریضان هم مشکلات سره مخ دي. جانگیر خان وايي د مزغو زړه د ناروغي او د ټی بی نه علاوه د ماشومانو د مختلفو ناروغو دوایانې نشته.
شار خودینن سبا دا دماغ د دوای د مرګي د دوایانو شار ډیر زیاتې او هغه خدا سي چې مریض وایي چې رب مونږه روټه نه خو خدا ګولې دي خو 30-40% عام میډیسن شار دي په مارکیټ کې نشته هغه چې استعمال ډیمانډ ډېر زیات دی پښتانه مارکیټ کې. یا کپنو پبلک کړي دي پته نه لګیږي دي موږ ته د ماشومان په کې زیات دوا نه سسته چې هغه نه سره پبلک باندې ملاويږي. پبلک باندې چې دکاندار وړي بیا مخکې کسٹمر اغشتي نه شي لکه چې په غیر 800 یو مخکې کسٹمر له 200-300 روپۍ ورکې.
سړنی وايي په پاکستان کې د دوایانو زیاتره خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او د جون او جولای په میاشت کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا 2500 روپۍ تر رسیدلې و چې له امله یې د کاروبار کوونکو او د قیمتونو د تړلو ادارې اډریپ ترمن د کاروبار کوونکو لخوا په قیمتونو کې 40% اضافي د مطالبي ورستو اختلافات هم روان دي کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د دوایانو ماهر ریاض علي وی وی ډیو توایي د ډالر بیا د زیاتوالي نه علاوه د حکومت لخوا د مالی او توانایي د زیاتو بیو له امله د دوایانو په پیداوار لګښتونه زیات شوي او د هغې له وجې د ژوند بچکوونکي دوایانو پیداوار کم شوي.
زیاتره هم مال زموږ چینه نه راځي. اول خو چینه
ټیکنالوژي د کورونې د وجې بند و بیا چې کم دی ډالر فلکچویشن هم راغی بیا د بارډر هم پکې مسله راغله نو الیکټریسټي آی وخت چې کم کاسټ او نن سبا نه په ډبل ټریپل باندې شو بل د دې موږ ته دلته پاکستان کې دومره ټیکسز او میټیریل کم کړی دي او پروډکشن کم شوی دی چا سره لګ ډیر دی نه پبلک کې ورکی
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دوایانو د کمیستون د حل کولو لپاره خصوصي ټیم جوړ کړي او دغه ټیم د دوایانو د کاروبار کونکو سره ملاقات کړي دي او سیړنې وایي د کمپنو لخوا دا غوښتنه کیږي چې د دوایانو بیو کې 30% اضافه وکړي خو حکومت دغه غوښتنه لا نه منلې. ریاض حسین، وای اس امریکا، ډیوا مردان.
ادرمن اور ادن خدا وائس آف امریکا ڈی وا دا وائس آف امریکا ڈی وا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوری په خبری خپرونه کې وخت شوې ده د یوې اداریې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
متحده قانونو کې د امریکای نائب نمائنده ریچرډ میلز سلامتی کونسل کې ایران او د ایټمی وسلو د نه جوړېدو په حق له د حال احوال تیرېدو یوې غونډې تخپل تقریر کې د ایران په بیلیسټک میزایلونو او په ایټمی سرګرمو سخت فکرمندي ښکاره کړې ده. په دې لړ کې ډومبې فکرمندي دا ده چې ایران د ایټمی توانایې بین الاقوامي ادارې سره د خپلو ایټمی تنصیباتو د تحفظ په معاملې کې د تصدیق او د سارنې کولو په کار کې ملګرتیا نه کوي. د ایټمی توانایی د بین الاقوامی ادارې بورډ آف گورنرز په جون کې یو قرارداد منظور کړی دی. په دې کې ویلي شوی دی چې ایران د خپلو ایټمی تنصیباتو د تحفظ په ذمہوارو کې بین الاقوامی ادارو سره پوره ملګرتیا نه کوي. ریچرډ میلز وایي چې په ایران لازمه ده چې په دې لړ کې د بین الاقوامی ایټمی ادارې فکرمند سمدستي لري کی. نمائنده ریچرډ میلز د متحده قانونو غړو ملکونو ته هم غږ وکړ چې د سلامتی کونسل د 2021 قرارداد په بی برخه پوره عمل کېدل یقیني کی. دوی چې ایران ته د بیلیسټک میزایلونو او د ایټمی صلاحیت سره د تعلق لرونکو سیزونو په ورکولو یا ایران نه پاخستو لګیدلې بندیزونه په ځای دي. کومو کسانو یا ادارو کده دې خلاف ورزی وکړه نو د 2021 قرارداد لاندې به د هغو اساسي بندولې شي. په 2021 قرارداد د عمل درآمد په حق له د متحده قانونو د لوی سیکرټر لخوا هر شپږ میاشتې پس پیش کیدونکې تازه ترین رپورت کې ویلې شوې دي چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په لوري وشتې شوې بیلیسټک میزایل یا په دې کې استعمال شوې پرزي د ایران جوړو. دا شان بی پایلټه هغه ډرون هم د ایران حکم چې د دواړو ملکونو خلاف استعمال کړی شوې دي. نمائنده ریچرډ میلز خپل وینا کې دا هم وی چې امریکا د دې حملو په سخت ټکو کې غندنه کوي. د زیاته کا چې ایران د پسیمه کې خپل بډی سو جنگیالو ته د وسلو ورکول هم سمدستي بند کړي. دغه شان ایران دی د هغو بیلیسټک میزایلونو جوړولو سرګرمۍ هم ختمی کړي کوم چې د ایټمی وسلو د اوړلو صلاحیت لري. په دې کې خلاطا د خلایي جهازونو د لیګلو پروګرام له د ترقۍ ورکول سرګرمۍ هم شامل دي. دوی چې سلامتی کونسل ایران د خلایي جهازونو خلاطا د لیګلو د ټکنالوژي د استعمال نه په واضح ټکو کې منی کړی دی. د امریکای سفیر ریچرډ میلز دا هم وی چې سلامتی کونسل باید چې د ایران د دې قسم سرګرمو په صفاتکو کې په غدنه کولو او د ایران په معاملې کې یو موټی وي. ایران بار بار د سلامتی کونسل د قراردادونو د نتیجو د پروا کولو بغیر په خلاف ورزو کولو د سلامتی کونسل بنیادی حیثیت تالا ترغه کوي. عالمی طاقتونو سره د ایران په خپل ایټمی پروګرام شوی لوزنامې ته د ایران او د امریکای د واپسای په حق لا ریچرډ میلز وی چې امریکا دی لوزنامې ته واپس راتلو ته تیار ده او د یقین دی چې په دې بده بین الاقوامی سلامتیه په لوري زړه پوري پرمختګ وشي. دا اوس د ایران خوخه ده چې عالمی طاقتونو سره په خپل ایټمی پروګرام کړي لوزنامې ته واپس راځي او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
سو وائس آف امریکا ڈیوا